ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی پاموکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته په پاکستان کې لوی مخالف ګوندونو یو ځل بیا په حکومت د تور لګولې چې د احتساب اداره د مخالف ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په سپتمبر کې به ټولې تعلیمي ادارې پرانستل کیږي او د لرو پرتو سیمو زده کوونکو ته به ځانګړي پاملرنه کیږي. او په ګرد نړۍ کې له کورونا څخه د مړو شویو کسانو شمیر له 6,200,000 او په امریکا کې له 1,500,000 څخه زیات شوی دی. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. په پاکستان کې لوی مخالف ګوندونو یو ځل بیا په حکومت د تور لګولې چې د احتساب اداره د مخالف ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. دوی وایي اوس چې ستره محکمه هم دغه پریکړه کړې ده نو باید چې د احتساب اداري مشر دی له خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. بلاول بوټو زرداری ویلي چې پښتنه له وزیر اعظم نه کوي خو ځواب راته د طالبانو پخوانی ویان راکوي. په دې اړه یو بشپړ راپور وروسته په خبرونه کې اوري. د جولای په 28مه نیټه د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر غړو او ملاتړ کوونکو پر وکیل د بشري حقوقو فعال او د غورزنګ مخکخ غړي فضل خان اډوکیټ د برید زد مظاهره وکړه. د غورزنګ یو غړي محمد علي د پیښور خبرانانو مرکز مخته احتجاج ته په وینا کې وویل پر فضل خان برید د انصاف لپاره د اوازونو غلي کولو یو هڅه ده. فضل خان د جولای په 28مه په پیښور کې له یو برید څخه روغ ووت. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ممکن دغه جرګه د اوړي له رسختۍ وروسته له امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون لغوه کړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي رادیو ته وویل د امنیتي مسؤلینو د راپورونو له مخې امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون ته ژمنه نه ده او کروان وضعیت دوام وکړي. د ولسی جرګې د غونډې اجنډا به د دغه تړون لغوه کېدل وي. د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون په 2014 ملادي کال کې لاسلیک شوی و. د هغو 50 تنو افغانانو مړی چې کښتۍ یې تیره میاشت د ترکیې په اوبو کې غرق شوی و د شروع چهارشنبې په ورځ کابل ته انتقال شول. د هغې ډوبې شوې کښتۍ له پیښې وروسته د مړیو د لټون کار روان و او تر اوسه د 29 افغانانو مړي له اوبو راایستل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد ویلي چې د افغان مهاجرو د موندل شویو مړیو له جملې نه د 50 تنو مړی یا جسدونه کابل ته رسول شوي دي. په ګرد نړۍ کې له کورونا څخه د مړو شویو کسانو شمیر له 6,200,000 او په امریکا کې له 1,500,000 څخه زیات شوی دی. همدا ډول په نړۍ کې پرې تر 15 میلیونو زیات او په امریکا کې تر 4 میلیونو زیات کسان اخته شوي دي. په ورته وخت کې جنوبي افریقا دا مهال په نړۍ کې د کووډ 19 د خپرېدو په مرکز بدل شوی. د دغه هیواد د روغتیا وزارت ویلي په دغه هیواد کې نږدې 3,200,000 کسان په کورونا اخته او نږدې 15,400 مړه شوي دي. د برازیل حکومت د شروع چهارشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر په دریم ځل ټیسټونو کې هم کورونا مثبت شوی ده. په جایر بولسنیرو کې کورونا د لومړي ځل لپاره د جولای په 8مه نیټه موندل شوی و. په یو بل خبر کې راغلی دی د امریکا حکومت د فایزر او بایوټیک په نامه امریکایي او جرمنی درمل جوړونکو کمپنیو ته 1.95 بلیون ډالر ورکوي تر څو ترې د کورونا 100 میلیونه ډوزه واکسین واخلي. کچېری دوی د واکسین په جوړېدو کې بریالي شي. یادو کمپنیو په جلا جلا توګه د شروع چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې دوی د امریکا د دفاع او روغتیا وزارتونو سره دې موافقې ته ورسېدل چې دوی ته هغه واکسین ورکړي چې دوی پرې اوس په ګډه کار کوي. د امریکا حکومت د دې ورته قراردادونه له یو شمېر نورو واکسین جوړونکو کمپنیو سره هم کړی دي. د امریکا د روغتیا وزارت له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې وویل چې امریکا کولی شي 1500 ډوزه نور واکسینونه هم راونیسي کچېری دغه واکسینونه خوندي او اغېزناک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د شروع چهارشنبې په ورځ وویل امریکا د ټکساس په هیوستن کې د چین کنسلګری ته د تړل کېدو امر کړی ځکه پیکینګ د امریکا د ټکنالوژۍ یا انټلیکچوال پراپرټي غلا کولو ته دوام ورکړی. خغلی پمپیو په ډنمارک کې خبرې غونډې ته وویل موږ ښکارا تمه ولرو چې د چین کمیونیست ګوند به څه ډول چلند کوي، خو کله چې هغوی څه ونه کړي نو موږ باید د امریکایانو او زموږ د ملي امنیت د ساتلو په برخه کې ګامونه پورته کړو تر څو زموږ اقتصاد او دندې هم وژغورل شي. چین ته د جمعې تر ورځې پورې وخت ورکړل شوی چې په هیوستن کې د خپل کنسلګری چې کابو شپېته کسان پکې کار کوي وتړي.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د حکومت لوی مخالف غوندونو یو ځل بیا په حکومت د تور لګولې دی چې احتساب اداره د مخالف غوندونو پر ضد سیاسي انتقام لپاره استعمالوي، او اوس چې ستره محکمه هم دغه پریکړه کړي نو باید چې د احتساب ادارې مشر دی خپل څوکین استعفا وکړي. بلاول بوټو وایي چې پښتنه له وزیر اعظم نه کوو سبب راته د طالبانو په خوانې ویان راکوي. په دې اړه نور حال د ډیوی له خبريال اورنګزیب خان څخه ورو.
پاکستان کې دوه لوی حکومت مخالف ګوندونه یو ځل بیا پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګولې دي چې احتساب اداره د سیاسي انتقام د بار استعمالوي، او اوس چې ستر محکمې هم ویلې دي چې احتساب اداره یا واضح اپوزیشن پر ضد استعمالیږي نو باید چې د احتساب ادارې یا نیب مشر استعفا ورکړي. حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وایي تپوس دوی د وزیر اعظم نه کوي او ځواب ورته د طالبانو په خوانی بیان ورکوي. لاور خار کې یو خبری کانفرنس چې زیاتره پکې تنقید د حساب ادارې په کردار شوې دی، د تبل اول بټو ویل دي چې پارلیمان کې مو وزیر اعظم عمران خان نه تپوس وکړو چې اسامه بن لادن چې ترخګر دی هغه ته ولې شهید ویل دي، او چې دا تپوس مو وکړو چې حساب ادارا ولې حکومتي غړو پر ضد کاروای نه کوي نو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد جواب ورته د طالبانو په خوانی بیان احسان او احسان ورکړو. بلاول بټو وایي د رقم غیر قانوني ترسیل د سار ادارې یا اف ای ټی اف لخوا فشار نه پس پاکستان د ترخګرو مالی مرستو درولو په نامه قانون هو جوړوي، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې یو داسې ترخګر چې د پوس په قبضه کې وو هغه اوس د حکومت پر ځای مخالف ګوندونو ته پوسونو ته ځوابونه ورکوي. بلاول بټو وایي حکومت دې وضاحت وکړي چې احسان الله احسان پر ضد مقدمه ولې جوړه نشوه، دې چا سره وو او څنګه وتښتېدو. د طالبانو وایان احسان الله احسان د پیپلز ګوند بلاول بټو ته د ټویټر د لارې هغه وخت دړکې ورکړې وې کله چې په ټویټر پیپلز ګوند لخوا د بلاول بټو د تقریر هغه برخه نشر کړې شوې وه په کوم کې دوی وزیر اعظم عمران خان په دګلارو تنقید کولو. بلاول بټو نن احتساب ادارې په کردار هم سخت تنقید کړی دی او ویل دي د ادارې کار همدغه پاتې دی چې یوازې د مخالفو ګوندونو خلک په نښه کړي، او حکومت هم دغه اداره د سیاسي انتقام دبر استعمالوي. اوس سترې محکمې هم د مسلم لیگ صدرفیک پر ضد د احتساب مقدمې کې ومنل چې د احتساب ادارې کار یوازې مخالف ګوندونه په نښه کول دي، او سترې محکمې حکم نه پس باید چې د احتساب ادارې مشر چې خپله هم قاضي پاتې شوی دی استعفا ورکړي. په سینټ کې هم د پاکستان مسلم لیگ سینیټر مشاهد الله خان ویل دي دو کالو پورې حساب ادارې صدر رفیق او دغه رول مجرم ګرځولې وو. دغه شان په خوانی وزیر اعظم شاید خګان عباسی جایداد یې ضبط کړی دی، او یو شمیر نورو سیاسي مشرانو بدنامي هم کوي چې کرپشن یې کړی دی، خو چرته هم تر اوسه د ادارې د چا پر ضد دا کرپشن ثابت نه کړو. سینیټر مشاهد الله خان وایي ستره محکمې فیصلې نه ښکاره ده چې حکومت احتساب اداره د خپل مقصد دپاره استعمالوي، او وزیر اعظم چې د هر شانه د هغې د آمدن تپوس کوي خو دې خپله چرته هم دا ښکاره نه کړه چې خپله د کوم ځای نه پیسې ګټي، او نه د دوی د کابینې غړو چرته منیټریل یا خپل د آمدن ذرایع ښودلې.
پاکستان کې چیرون کې وایي چې په میډیا کې هغه خبرونه د فشار لوجې د ولسنه پټه ساتل کیږي چې پکې د ریاستی ادارو په ناکامۍ یا آئینی رول باندې پښتنې راپورته شوی وي. د وی پولي خبريالانو د پاکستان لپاره استاذ اقبال خټک وایس اف امریکا ټي وی ته ویلي پاکستان کې په خبرونو کې حقیقتونه بدلول د خپل اهمیت کمول یا د یو مهم خبر د لاندې کولو او د اصلي خبر پټولو عمل د پخوا راځي کیږي. په دې اړه نور حال زموږ له همکار نوشروان قلندر ناوړی.
پاکستان کې د نهې سیشن به پورز دوه پیښې وشوي، خو په میډیا کې یو پیښه ډېر ښکار کړې شو او بل پیښه بیا د خلکو د سترګو نه پنا کړې شو. په اسلام آباد کې خبريال متي الله جان وتختول شو چې ترې په ټلویزیونونو او سوشل میډیا کې غټ خبر جوړ کړې شو. دغه خبرو پر ریاست دومره فشار جوړ کړلو چې په 12 غنټو کې دننه کورته په امن سره ورسول شو. ور سره هم په دغه ورځ د آرمی پبلک سکول په برید کې د مړو شو ماشومانو خاندانونو تنظیم شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ باندې نامعلوم وسلوالو په پیښور کې ډز وکړي، خو فضل خان ګیلمند چې چای هم پښتنه و نه کړه. په پاکستان کې میډیا ولې یو پیښه زیاتره برسېره کوي او بل پیښه د ولس د نظرونو پنا ساتي؟ د بی پولي خبريالانو تنظیم د پاکستان استاذ اقبال خټک وای دا ګیله پخپل د خبريالانو هم وی چې دوی کوم خبر ورکړي د هغه حقیقتونه بدل کړي شي.
دا خو یو ډیر زوړ راوړی دی د میډیا پاکستان کې چې شک نشته دی. ګورې میډیا مینیجمنت خو ساينس دی. کله کله یو غټه ستوري چې هغه لاندې شي دا یو بل ستوري ده لاندې. نو ما خو چې په کریم واچ هم چې دغه دې شي چې د مکیلا جان د سورې لاندې پټه شو لاسره دا موږ کتلې دي ژورنالیست چې د تلته د خستوري ورکی هغه ور چې د بل خار د استاد سورې هغه خستوري پراشي استاد سورې چې دنه نه پانو چواوري یا چې د روسو په تلویزیون کې کوم وګورو یا د روسو نمبر باندې پاتې شي سره او کله کله سره چې د بالکل مجبور شي څه کولای نشي الان کې استاد سره وړې خستوري لیکن دا غیر نه بنا غټه خستوري راشي او ستا ستوري چې دی هغه تقریبا نیمه ختم شي یا چې دی هغه عزت او قدر او ملاو نشي چې کم دغه جوګل
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل ټوئیټر د پی ټی ایم د اکاونټ نه شوی یو ټوئیټ شریکوي چې پکې ویلی شوی د خبريال متي الله جان پر پیدا کېدو خوشاله دي، خو وای نن راته طاهر داوړ ډیر یادېږي. د غورځنګ یو مخکخ مشر ډاکټر سید عالم مسجد بیا وای چې پاکستان کې همیشه خبرې او واقعیات پټ کړی شوی دي. دی وای ریاستی ادارې نه غواړي چې حقیقتونه راښکار شي. هغه وای د فضل خان ایڈوکیټ او متی الله جان په کیس کې هم داسې وکړی شول، خو وای په پاکستان کې دا تاریخ پاتې شوی.
د لیاقت علی خان چې وزیر اعظم لیاقت باغ کې کله شهید شوی نو په دې په ظاهره سید اکبر نوم واخیستو، خو په اصل کې پته بیا ولګېده چې دا مشتاق احمد ګرمانی او ممتاز دولتان او غلام محمد خان د دې غینه چرواله درنه پوره د لوبه داسې روانه ده. دا پاکستان چې په کوم ورځ ماته په هغه ورځ باندې آرمی پبلک سکول والا شو دا شوی دي. په دې ورځ به هر کال په پاکستان کې دا بیس کې دوی د پاکستان ولې مات شو د چا غلطي وا چا په کیسه کردارو چې آرمی پبلک سکول دا مشومان یو وجل دی غینه بعد دا ذکر شروع شو پاکستان د خلکو نه هیر شو. د دې تاریخ هم د دې ځکه چې دې رښتیا پټي دا ټول د برد میډیا نه شروع کی او بیا د سکیګي او ماحول جوړ کی چونکه میډیا اوس د ایس پی آر لاندې ده سیول حکومت صرف بوجه ده.
پاکستان کې اکثره سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو ډلې د ترهګرۍ ضد جګړې حکومت سازه او امنیتي ادارو لخوا په غیر آئینی کارونو کې د حقایقو پټولو او په میډیا کې د یو خبر لاندې کولو د بل د پاسه کولو ذمہواری پر ریاستي ادارو اچوي.
دا وایس اف امریکا جو ودا او سمرازو یو بل مهم راپور ته چې د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه اعلان شوی چې په سپتمبر میاشت کې به ټول تعلیمي ادارې پرانستل کیږي او د لرو پرتو سیمو زده کوونکو ته به ځانګړې پاملرنه کیږي، ځکه چې د دوی تعلیمي زده کړو باندې د انټرنیټ نشټوالي له امله ډیر بد اغیز غورځېدلی. په دې اړه نور حال د فرید شینواری په راپور کې اوري.
خیبر پختونخوا حکومت د اعلان تر مخه په ټوله صوبه کې وا تعلیمی اداري یعنی سکولونه کالجونه په هنتونونه او مدرسې د ستمبر د میاشتې 15 نیټې نه خلاصول کیږي. دغه اعلان د خیبر پختونخوا د کابینې غونډې نه پس د اطلاعاتو په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشاور کامران منګش له اړه خبري غونډه کې وشو.
اس کے علاوہ جو دور دراز کے علاقے ہیں اس میں جہاں
پہ دین علاوہ چکمے لری پرتی سیمی دی چرتچی معشومانو یا زدگون کو تا دا انٹرنیٹ سہولت نشتا نو حغو زینو معشومانو تبا پو ہاسٹلو کی دیش فیصدی زائی ورکاولیشی او دا فیصلہ یا پریکڑ ہم موشوا چپ یو ہاسٹل کی کسل معشومان رازی نو دیش زدگون کی بعد دا دغو سیمونا ہوئی.
اگر ایک ہاسٹل میں 100 بندوں کی کیپیسٹی ہے تو وہاں پہ صرف 30.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې د شمیرو تر مخه په تیر یو شپه ورځ کې 200 دیش کسان د کرونا وایرس نه اغیزمن شوي دي او د سره د ناروغانو مجموعي شمیره 2,253 نه هم اوخته ده. د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه ویل شوي دي د 15 ستمبر نه د تکنیکی ادارو په شمول د اعلی تعلیمي ادارو دفترونو خلاصولو پریکړه هم شوې ده. خود خیبر پختونخوا شخصی تعلیمی ادارو د اتحادی مشر انیس تکریم وایس اف امریکا ډیو ته ویل دوی د دغه فیصله یا پریکړې غندنه کوي
او بیا زمونږ د پختونخوا کتا سو غوري زمونږ خو نیم اصلو کې پروس فیصد چې کوم ده هغه سرمایي علاقہ ده. سرمایي علاقہ چې کوم ده هغه په دسمبر کې د یخنۍ چټیا نه شوی دي او دا غي یخنۍ چټیا نه زیاتی او د گرمۍ چټیا نه کمی. نو هغه سکولونه په 13 دسمبر کې بند شوی دي او ته فرض کا تر اوسه پورې هغه بند ساتي په دې کې د استادانو تنخواګانې خو په ځای پاتې شوې چې ورسره د سکولونو او چې کومې کرایې دي په هغې پورې هم خلک تنګ دي.
د صحت محکمې د شمیرو تر مخه په 13 ساعته کې 15 تنان د دغه وایرس نه مړه شوي هم دي او د مړه شوو کسانو شمیر 1,150 ته رسیدلی دی. په مړه شوو کسانو کې 2 د پیښور، 1 سوات، هریپور او ساوت وزیرستان نه شامل وو. د حکومتي شمیرو تر مخه د کورونا وایرس نه په تیر یو شواروز کې 1,10 کسان رغېدلی دي او دې سره د صحتمند شوو تنانو شمیر 15,900 هم اوښتی دی. فرید شینواری، وایس آف امریکا، دیوا، پیښور.
ترنو قدرمن اوردونکو د وایس آف امریکا ډیو ده او د کورونا پاړه په یو راپور کې به ووري چې په ګرد نړۍ کې له کورونا څخه د مړو شویو کسانو شمیر له 2,20,000 او په امریکا کې له 1,15,000 څخه زیات شوی دی. همدا ډول په نړۍ کې پرې 13 میلیونو زیات او په امریکا کې 3 میلیونو زیات کسان اخته شوي هم دي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار بارکوال میاخیل یو راپور ته.
د روغتیا نړیوال اداره وایي په نړۍ کې د 6 ناروغیو ویکسین سته خو وایي د 4 نورو ناروغیو پر دوا جوړېدو څېړنه روانه ده. خو وایي په هغوی کې د کورونا وایرس ویکسین شامل نه دی ځکه چې وایي دا ناروغي له نورو جلا ده. کورونا وایرس چې په 13 دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شوی نه یوازې په 13 میاشتو کې تر اوسه ویکسین نه دی تیار شوی بلکې د نړۍ خلک یې هم اندېښمن کړي چې د طبي ساینس په دې پرمختللې زمانه کې څنګه په دومره اوږده دکه د دې ناروغي دوا جوړونه سو. ل کورونا وایرس امریکا تر ټولو هیوادونه زیات اغیزمنه ده چې مړی 1,15,000 تر رسیدلی او په دې ناروغي اخته کسان تر 3,00,000 زیات شوی دي. د نړۍ په شاوخوا 1,30,000 هیوادونو کې ل دې ناروغي د مړوسیو کسانو شمیر 4,40,000 او د ناروغ کسانو شمیر تر 1,35,000 زیات شوی دی. خو ل دې ناروغي په ټوله نړۍ کې 2,00,000 تنه بیرته جوړ شوی هم دي. تر امریکا وستا کرونا وایرس د لاتین امریکای برازیل هیواد زیاته غزمن کړی چې مړی 2,200 تر رسیدلی او په دې ناروغي اخته کسانې تر 2,20,000 زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف یو تازه څېړنه ښیي چې د کرونا وایرس وبا په نړۍ کې لږ تر لږه 40 میلیونه یعنی 4 کروڑ ماشومان له لومړنیو زده کړو محروم کړي دي. د دې ادارې د څېړنې په اساس ټاکل شوی و چې په دغه شمیر ماشومان له ښوونځي وړاندې زده کړو لپاره په تعلیمي مرکزونو کې شامل شي. خو وايي د تعلیمي ادارو د بندېدو له امله دوی له زده کړو محروم شول. د یونیسف اجرایوي مشر هنریتا فور ویلي د کورونا وایرس ناروغي لکبله د شوونې او روزنې په بهیر کې ځند د دیل عمل کیږي چې ماشومان ونسی کولای په سم توګه زده کړې پیل کړي. د نړۍ 15 هیوادونه چې تر ټولو زیات خلک پکې په کورونا وایرس اخته دي، برازیل، هند، روس او جنوبی افریقا دي. خو د رایټرز خبرې ایجنسی د شمیرو لمخې دا وایرس د امریکایانو ترمنځ په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. وایي یوازې امریکا د نړۍ د ټولو مثبتو پیښو څه باندې نمایي او د مړینو نمایي شمیر دی. رایټرز خبرې ایجنسی د رسمي رپورټونو په حواله وایي په نړیواله کچه په نویو پیښو کې د وایرس د قرارېدو نقشې نه معلومیږي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په ټول هیواد کې د کورونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي او وایي کېدای سي وضعیت له ښه کېدو مخکې خراب سي. ولسمشر ټرمپ له اپریل میاشتې راوروسته د لومړي ځل لپاره د سه شنبې په ورځ د کورونا وایرس په اړه خپلې ورځنۍ خبرې غونډې له سره پیل کړې او وی ویل د امریکا په یو شمیر برخو کې حالت ښه روان دی، خو وایي په یو شمیر نورو کې بیا ډېر ښه نه دی. ولسمشر ټرمپ د وژونکو کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د لومړي ځل لپاره د ماسک اغوستلو په اړه پیاوړې وینا وکړه. ښاغلی ټرمپ وویل دا چې ستاسو ماسک خوښیږي که نه خو یو تاثیر لري، زه ورسره عادت یم. ولسمشر ټرمپ به تر دې وړاندې ماسک نه په مخ کاوه، خو وړمه ورځ یې د ماسک پر اغوستلو ټینګار وکړ او وی ویل ماسک اغوستل د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې ډېر مهم دی. ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې د کورونا وایرس د ویکسین جوړېدو په اړه هیله څرګنده کړه او وی ویل څومره چې خلکو فکر کاوه ښایي تر هغه زر دغه واکسین تیار سي. د اسوسییټډ پریس د رپورټ له مخې ټاکل شوی ده په امریکا کې د ویکسین د ازمایښت وروستی پړاو راتلونکې اونۍ په 10,000 کسانو ترسره سي.
په کراچۍ کې د غابا په نوم کتاب خبرونکې ادارې چې په یو نسبی کتاب کې د بنیادیانو سپکاوی کړی وو په خپلو کړیو د ټولو پښتنو نه بخنه وغوښته. د غابا کتاب خبرونکې ادارې مشرانو محمد راشد او محمد عارف د وکیل قادر خان سره تړون لاسلیک کړ چې په کوم کتاب کې د بنیادیانو سپکاوی کړی. یو دا چې په کتاب کې د بنیادیانو په اړه لیکل شوی باب به د کتاب څخه لری کوي. دویم دا چې دغه باب په زایبه د بونیر په تاریخ کې په کتاب کې بل باب چاپوي او دریم دا چې په ورسپانو کې به د بونیرانو او ټولو پښتنو نه بخنه غواړي. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د ډیوی د خبریال فضل عزیز پر راپور کې اوري.
په کراچۍ کې د غابا کتاب خپرونکي ادارې مشرانو محمد راشد او محمد عارف د وکیل قادر خان سره تړون لاسلیک کړو چې په کوم کتاب کې د بونیرانو سپکاوی کړي. په هغه یې خپل غلطي ومنل او د پښتنو نه بخنه وغوښته. قادر خان ایڈوکیټ چې غابا ته قانوني نوټس ورکړی وو د تړون په اړوایي
دیو سره زمونږ دا خبر او شو دی په دې خبره باندې قائل شو چې یو خدغه کتاب چې دغه نو دغه مضمون دی فورن لری کی. دویمه خبره ته مونږ دا کې خدا چې وای زب تاسو ته یو مضمون لیکل در کوم د بنیر په اړه کې دا دغه مضمون په ځای به هغه مضمون چاپ کیږي. دا یو ډیره کولی خبر او شو ډیره غټه د خیره د بنیر به خلکو ته پته ولګي چې بنیر څه حیثیت لري. او درېمه خبره سره دا وشو چې د کراچۍ او د پېښور په دوه اخبارونو کې یو اردو یو انګریزي اخبار کې به دې خپل معذرتنامه شایع کړي چې باغې کې به دې د ټول بنیر د خلکو نه خصوصا او د پښتنو نه به معافي غواړي چې مونږ کم دلاداري شي په دې باندې مونږ د شرمندګۍ احساس کوو. زموږ د خپل ټولو بنیر مرګورو ته ټولو پښتنو ته مبارکي ده چې دا یو جنگ مونږ وکړ.
غا به دغه تړون په داسې حال کې وکړو چې په تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو پښتنو د غابا دغه کار غندلې د کتاب نه د یاد باب لري کولو او د پښتنو نه د بخښنې غوښتنې ترې کړې وي. د بنیر ترڅنګ په کراچۍ کې د غابا پر ضد احتجاجي مظاهره شوه او په سینټ کې د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم دغه خبره راپورته کړې و. د بنیر سره تعلق لرونکي یو بل خبريال عزیز بنیري هم غابا ته قانوني نوټس ورکړی و. د تړون په وخت د غابا مالکانو وی او وی ډیو سره په خبرو کې ویل هغوی په خپل کړو د بنیریانو او ټولو پښتنو نه بخنه غواړي او په تړون کې کړي وادي به پوره کوي.
اور جو دوسرے بتائے کہ اخباروں میں دو دن ہے اس کے لیے بھی ہم رضامند ہیں الحمدللہ. اور پہلے بھی ہم نے معافی مانگی تھی کہ اس کے لیے پورے عوام سے معذرت خواہ ہیں اور ابھی بھی ہم آپ سے دوبارہ آپ سے معذرت خواہ ہیں. بہت شکریہ پوری قوم سے.
دیات تڑون گنڈ پہ کراچی کی د جمعیت علماء اسلام فی گند سین سانگی یو مشر مولانا محمد غیاث پہ منزگڑی تو او د عوامی نیشنل گند سین سانگی جنرل سیکرٹری یونس بنیری پہ مشرۂ رجوڑ شوی وا. وی ویڈیو سره په خبرو کې یونس بنیری اویل پټولنیزو رسنیو د غابه پرځد بنیریانو او ټولو پښتنو لخوا د مسلې راپورته کېدو د اداره د ته مجبور کړه چې بخنه یو وخته
نو مونږ کوم څه یوازي مطلب دا زموږ ذاتی مسله نه دا قومي مسله د پښتنو مسله ده د بنیر مسله ده زموږ په کراچۍ کې اوسیدونکو د دنیا په ګډ ګډ کې اوسیدونکو په مونږ د ذمہواری جوړیږي چې مونږ به ستې قوم چې چرته د قوم تصدیق کیږي قوم سره زیاتې کیږي داسې نو الفاظ کې نه داګه د پار راوتل پکار دی پي خبره کول پکار دی خو داسې خبره نه داګه سولوشن راشتل پکار دی داګه حل راشتل پکار دی او حل نن یو وشتمه صدې ده په دې یو وشتمه صدې کې مونږه آئینی قانونی اخلاقی سیاسی مونږه لار واخلو او د دلیل په بنیاد باندې د خپل علم په دنیا په بنیاد باندې د یو خو تعلیم یافته قوم په بنیاد باندې مونږ خپل مسلې چې دی هغه ان شاء الله کول شو
نو موړي ویل ک پښتانه په شریکه قامي کښالو تر یو ځکیږي د سیاسي جمهوریت قانوني او اینی لارې تپوس کوي لری نه دا چټوري ورپیخي مسلې هواري شي فضل عزیز وی او ای ډیو نیوز کراچۍ
سم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې ور رسیدلې زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو ورسپانو پاړي اړولي او دارا پوری پی چمتو کړی دی
پاکستان کې د احتساب د قانوني ادارې په کردار د ډیر وخت نه اعتراضونه کیږي او سیاسي حلقې تورونه لګي چې حکومت د احتساب قانون او د احتساب قانوني اداره د خپل مخالفینو د چقولو د پاره استعمالوي په تیر ورځو کې د سپریم کورټ د دوه ججانو یو عدالت د پاکستان مسلم لیگ د نواز غنی او نامتو غړي د ریلوي پخوانی وزیر خاغلی خواجه صاد رفیق او داغ ورور د پیراغان سیټي د نامې د کورونو جوړولو د ځمکې په مقدمه کې په ضمانت پریښو دي په دې موضوع د انګریزي ژبې مشهور اخبار دان خپل اداریه کې تفصیلی بحث کړی دی د اداریه سرخط ته سپریم کورټ د احتساب قانوني اداره نه په سختو ټکو کې غندلې ده دان د خپل اداریه شروع په دې الفاظو کې کړی دا چې کم قوتونه د احتساب د قانوني اداري یعنی د نه پښه ولر دي نو کدوی کې لګه هم سہایا وی نو دوی به اوس د شرم نه پورته هم نشي کته پاکستان کې د احتساب په قانوني اداره د خپل کردار په سر اکثر ملامت ویلې کیږي خدا د پی د ملک اعلی عدالت یعنی سپریم کورټ په دې الفاظو کې ټکوره کړی دي چې د نیک کردار غیر قانونا او بے انصافه دی او دا د یوې خصوصي سیاسي ایجنډي د پرمختګ لپاره کار کوي د پیراګان سیټي نومي د ځمکې په مقدمه کې د خپل تاثراتو د قلم بنکولو په موقع د سپریم کورټ جج جسټس مقبول باقر د اوو اتیو صفو په خپل فیصله کې لیکلي دي چې د پیراګان سیټي په مقدمه کې د خواجه صاد رفیق ګیرول د بنیادی حقوقو د خپلاندې د چقولو او په غیر قانوني توګه د چانه د ازادۍ د شکول یو ډیر بدترین او ناولې مثال دی او دا کار بهشکه چې د انساني عزت او د شرافت پر ضد دی ځکه چې د ملک هر استوګنی ته د حق د عزت او د انسانيت د خاطر کې دو د پاکستان په آئین کې ضمانت ورکړی شوی دی د سپریم کورټ د دوه ججانو عدالت په 19 مارچ ملزم خواجه صاد رفیق او داغه ورور خواجه سلمان رفیق په ضمانت پریښودی دي او تیر کال په 13 جون د لاهور های کورټ لخوا د دوی د ضمانتونو د ارزای د نه منظورولو فیصله رد کړې ده دان خپل اداریه کې لیکي چې د سپریم کورټ برتنی عدالت په دې مقدمه کې د نیک په دې کردار پوره پوره رسیدلې ده چې په دې مقدمه کې د پرتو غرضونو او د مقصدونو د احتساب سره هیڅ تعلق نشته ججان خپل فیصله کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د احتساب قومي اداره نیب په ډیرو داسې معاملو کې چاته د لاس اچولو زړه نشو کولی په کومو کې چې لوی مالي غبن او درغلي شوي وي ځکه چې دغه معاملو کې ککر خلک د نیب یا د نیب د بادارانو سیاسي نیازبین وي هر کله چې بل طرف ته د ناکافي شهادتونو او ثبوتونو باوجود صرف د سیاسي رقابت په بنیاد خلک تر میاشتو او کلونو پورې بندیوان ساتي باوجود د دې چې د نیب واضح قانون دی چې تحقیقات به په توندۍ سره کولی شي او ټوله مقدمه به په دیرشو ورځو کې دننه دننه راغونډی دا مخبر خپل اداریه کې لیکي چې د احتساب د پاره جوړه قامي اداره نیب چې د سیاسي دشمنۍ په بنیاد د عزتمند خلکو د لتاړولو کم ناولې عمل شروع کړی دی په دې د خلکو د حکومت او د حکمرانانو نه ادبار پاسېدلې دی په دې ملک سیاسي انتشار او تفریق نور سیوا شوی دی او جمهوری عملی سخت شکمن کړی دی بشکا چې د انصاف د پاره جوړې ټولې ادارې کله چې د قصوروارو د رئیسارولو په ځای د ناولو مقصدونو او د انتقام د پاره استعمالول شروع شي، نو دا قسمه کارونه یقینا چې د ملک مستقبل په یو خطرناک ډګر ادري. د خواجه سعد رفیق او د هغه د ورور په مقدمه کې د سپریم کورټ فیصله یو ځل بیا د دې خبرې پخلی دی چې نیب د دې اصولو خلاف ورزي کوي چې تر څو پورې څوک مجرم نه وي ثابت شي تر هغې پورې هغه بی ګناه دی. دا اصول د متحده قانونو د بشري حقوقو په منشور کې هم لیک دي. د نیب د چیرمین په یو مخیز ډول د خپلې خوښې د ملزم د گرفتارولو اختیارات د مخالفینو او د یو خلور صحافي د والو ټاکولو د پاره دوی پسې په اسانه سره راخیستونکی لور دی.